السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي، د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. ټاکل شوی ده چې د افغانستان بانک نن سه شنبه 12 میلیون ډالر لیلام کړي. د افغانستان بانک ویاند صابر مومند ازادۍ رادیو ته ویل چې دا اقدام د بازار وضعیت ته په کتو او د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د ساتنې لپاره کیږي. د لټولو شرکتونو وغوښتل چې په مزایده کې ګډون وکړي.
لټولو هغه تجارتي سوداګریزو بانکونو او د پولي خدماتونو له شرکتونو څخه غوښتنه شوې ده چې په شرایطو برابر وي په دغه لیلام کې ګډون وکړي.
د افغانستان بانک هر څه موده وروسته لسګونه میلیون ډالر لیلاموي چې د افغانیو د ارزښت له ثبات سره مرسته وکړي. د طالبانو د مالی وزارت ویلي چې نور د تورخم بندر لارې پاکستان ته د سکرو صادراتو ته اجازه نه ورکوي. په وروستیو کې له دې لارې پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات شوی، چې ځینې خلک شکایت کوي چې ټوله لار په سکرو بار لاریو او کانټینرونو نیولې ده. د طالبانو د مالی وزارت له پرونی خبر پاڼې سره سم دا پریکړه د دې لپاره شوې چې د تورخم لارې پاکستان ته تازه میوه صادر شي او د خوسا کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو حکومت د سکرو صادرونکو ته ویلي چې سکاره د پکتیا، پکتیکا او خوست لارو پاکستان ته یوسي. د ایران ولسمشر پرون په تهران کې د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې وویل چې په افغانستان کې د ترهګرو حضور د اندېښنې وړ دی. ابراهیم رئیسی چې له امام علي رحمان سره له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې خبرې کولې، وویل چې د دوی ګډ نظر دا دی چې په افغانستان کې د سوله، امنیت او ثبات ټینګ شي. ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په زیاتېدو اندېښنه لري. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي په تیرو 15 میاشتو کې د لیونی سپي د داړلو تر 5000 ډیر پیښې ثبت شوې دي. د عام روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي د سږ کال له پایله تر اوسه پورې 3121 نارینه، 925 ښځې او 1069 ماشومان لیونیو سپو داړلې دي. د ښاغلي حجیر په وینا په یادو کسانو کې لږ تر لږه 8 تنه د لیونی سپي د داړلو له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې په افغانستان کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو د تحریک ترمنځ په خبرو کې پرمختګ شوی. دواړو خواوو د اوربان پر دوام او د راتلونکو جون په نیمایي کې د خبرو د بل پړاو پر پیلولو سلا کړې ده. د دوی روسي خبرې د رواني اونۍ په پای کې په کابل کې پای ته ورسېدې. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلای شئ. قطر وایي له طالبانو سره د نړیوالو تعامل دا ډله له افراطي کارونو راګرځولی شي. اصلي اندېښنې څه کېدای شي؟
افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد، ځوانان د فقر او مجبوریت له مخې ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي.
طالبان له ترهګرو ډلو سره اړیکې ردوي، خو ملګري ملتونه او د چارو کتونکي ورسره یو خوله نه دي.
د طالبانو د القاعدې ترمنځ اړیکې هیڅکله نه وي کمزورې شوې، بلکې ورسره بلې پیاوړې کېدې او دا چې څه ډول مدیریت کړي دا بیل بحث دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ترکیه کې د افغانستان د مقاومت عالي شورا له غړو سره هم کتلې.
آقای تام ویست با نمایندگان
شغلی تام ویست له استازو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده.
او روسي ویلي چمتو ده چې د اوکراین د سوداګریزو بندرونو محاصره کم کړي. دویم نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیز موږ د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د قطر د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا له طالبانو سره د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو د تعامل غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداري ورکړ چې د طالبانو لا انزوا او ګوښوالی به افغانستان ګډوډۍ خواته بوزي. شیخ محمد علي ثاني له فاینانشل ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې نړیوال ټولنې له طالبانو سره په تعامل دا ډله له افراطي پالیسیو راګرځولای شوی. تفصیل یې په دې راپور کې و.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج افراطي اقدامات په تیر بیا د ښځو خلاف زیات کړي دي. د ځینو نظر خاوندانو په باور دا ډول اقدامات نه یوازې دا چې د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو او د دوی له حکومت سره تعامل ته نړیواله ټولنه نږدې کړې نه ده، بلکې لا یې ورڅخه لیرې کړې ده. د ولسی جرګې په خوانی غړي او د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړو خیل وای
زه د قطر د وزیر خارجه نظر سره موافق نیم ځکه طالبان هیڅ کله هم د بهرنیانو د نظر د بدلول په خاطر باندې افراطی حرکتونه باید نه کړي ځکه چې هر څومره د افراطی برخورد وکړي به هغومره افغان ولس د ځان لاره کوي او د دوی په ناکامۍ کې به رول ولوبوي
خو د قطر د بدلونو چارو وزیر وای ک ل پایل ل طالبان سره تعامل شوی وای دا ډول کارونه به نو شوي د زیاتکړه عملاً ویني چې سخت دریزی زیاته شوي اقتصادي بحران روان دی او دا خلک د افراطیت او شخړو لور ته بیای دا داسې شایده چې باید ورڅخه ډډه وشي د سیاسي چارو نظر خواند عبدالکریم حقانیار د قطر د بهرنیو چارو وزیر پشان باور لري چې د طالبانو تجرید لا سختري زړلو ته لار هواروي
زه د قطر د بهرنیو چارو د وزیر دغه نظر پر ځای بولم افغانستان په فقر کې راګیر یو هیواد او اقتصادي بحران په افغانستان کې موجود دی د افغانستان خلک ځوانان خصوصا د فقر او مجبوریت لمخي ممکن د داعش او نورو تروریستي ډلو ښکار شي
د قطر د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د طالبانو پر یو شمېر اقداماتو لکه د جنو او شزو خلاف د محدودیتونو پر لګولو انتقاد وکاوه خو په دې کې هم نړیواله ټولنه په تیر بیا لویدي سوال ملامت و بلل چې پر طالبانو بندیزونه ولګول حال دا چې د دې په وینا له طالبانو سره اړیکو کولای شوي چې د دې ډلې د افراطی پالیسیو مخه ونیسي شیخ محمد آل ثانی چې هیواد یې د امریکا او طالبانو د اتلس میاشتنیو خبرو کوربه وایي چې اوس هم کېدای شي چې تر دې د وضعیت خرابېدو مخه ونیول شي
پر قطر سربیره د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هم اندېښمن دي چې که هیوادونه له طالبانو سره تعامل و نکړي ممکن افغانستان کې یو ځل بیا سخت دریزی پیاوړي او ګواښي پراخ شي تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم ویل چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخونزاده سره بیعت کړی دی طالبانو اوس او پخوا دا ډول راپورونه په کلکه رد کړی دي خو د چارو کتونکي د نړیوالو اندېښنې بې ځای نه بولي پر همدې موضوع اسما سروان د سیاسي چارو لکتون کې نجیب الله آزاد سره مرکه کړي چې خاغلی آزاد هم ورته اندېښنې تاییدوي
د مسلې ته کې د یو څېړونکو له نظر وکتل سي نو زه په دې باور یم چې د طالبانو د القاعده ترمنځ اړیکې هیڅ کله نه وي کمزوري شوی بلکې ورسره بلې پیاوړې کېدې او دا چې څړول مدیریت کړي دا بیل باسته څو جهات لري لومړی کته وکتل سي کابو یو مې شوران دي کله چې د طالبانو د لومړی مشر او بنسټګر ملا عمر تلین وو په هغه کې ډېر پښکارا د طالبانو د حکومت دفاع سر پرست وزیر او د ملا عمر زوی ملا یعقوب همدارنګه ملا عمر ته تر ټولو ډېر نږدې کس او په افغانستان کې دویم کس شغلی ملا برادر او همدارنګه د دې نورو مشرانو ډېر پښکارا وویل چې د دې تر ټولو ستر ویاړ دا وو او دا دی چې د دې القاعده مشر امریکا په غوښتنه امریکا ته ونه سپاري او همدا د دې بایسو چې شلکاره په افغانستان کې جګړه وسوله او دا ویار نه واز د افغانانو ویار دی بلکې دا ټول عالم اسلام ته ویار دی لړی تاریخي ویار دی در دې خبره نو کله چې یو مسله ویار بلل کیږي کله چې یو عمل ویار بلل کیږي نو د ویار سره اړیکې نه پرې کیږي د ویار پر مخ باندې دروازې نه بندیږي
تصب دا احتمال څومره قوی دی چې وایي د القاعده غړي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور لري او طالبانو ته سلام مشورې ورکوي آیا د دوی اړیکې تر دې حد مختتللې دي
دا احتمال هم خورا ډیر قوی دی چې د القاعده غړي طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې حضور ولري او طالبانو ته سلام مشورې ورکړي هغه ځکه چې راپورونه خبر رسوله او حمله د سوله چې د پاکستان مشران استخباراتي مشران پوجي مشران سیاسي مشران کابل ته سفر کوي د طالبانو د کابینې په جوړش کې رول لوبوي او په وار وار دا هم ویل چې حتی د پاکستان خواني لومړي وزیر هم دا ویل چې د تخنیکی کډرونه طالبانو ته ورکوي او ډیر ایدا چې معلومات ستاسو په ډیر ادارو کې د تاسو کسان لیدل سي ویل چې افغانان نه دي نو کله چې پاکستان د نفوذ لري په دې کې شک نشته چې القاعده نه یوازې چې د طالبانو په څیر جنگیالي ډله ده جنگی ډله ده بلکې په هغه کې خورا ډیر کډری ظرفیتونه هم ستاسو تخنیکی خلک هم ستاسو د کوم فکر او تفکر دی غبیل بحث دی
ملګری ملتونه وایي چې القاعده لا دومره قوت نه لري چې له افغانستانه د باندې حملې وکړي. څه فکر کوي چې هغوی ته طالبان اجازه نه ورکوي، او که فکر کوي چې لاشر ده او دا شبکه په تدریج ځان پیاوړی کوي؟
زه فکر کوم چې القاعده اوس له دې فرصت څخه استفاده کوي چې طالبان په واک کې دي، ځان لاړ پیاوړی کوي، خپل پلانونه، راتلونکي پلانونه او خپل تمثيلونه، خپل پریکټیسونه او د دې ترڅنګ خپل نفوذ په نړۍ کې چې دی لري یا کومې اړیکې چې لري پیغومانه کار کوي. ځکه لا تر اوسه پورې دا هڅه نه ده کړې چې په نړیواله کچه باندې بریدونه وکړي. اما دا فکر نه کوم چې مسله د داسې چې طالبان دې اجازه ونه کړي، د دې کمزوري وي، لیکن دوی غواړي لاړې پیاوړي شي او آمادګي ودرې ځینې داسې اعمالو ته شغلې د نړۍ لپاره غواښوي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد وو چې له ازادۍ رادیو سره یې په خبرو کې د طالبانو او القاعده شبکې او نور ترهګرو ډلو پر احتمالي اړیکو خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادۍ رادیو
اوریدونکو را سره اوسی. وړاندې درته نور پزله پوری راپورونه هم لرو. په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه شته. په دې ساعت کې د بیولوژي مضمون تدریسيږي، البته د لسم یو لسم او دو لسم ټولګي یوز د کوونکو لپاره. خو اوس یو بل راپور راخلو. د افغانستان بانک غواړي په دغه هیواد کې متعارف بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د دې بانک ویان صابر مومند پرون ازادي رادیو ته ویل چې که څه هم د دې پریکړه عملی کول وخت غواړي، خو په خبره یې په تدریجي ډول به عملی شي. د چارو یو شمېر کتونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو شاوخوا لس میاشتې کېږي، اوس د طالبانو په مشرۍ مرکزي بانک غواړي په دغه هیواد کې روان بانکي سیستم اسلامي بانکداري ته واړوي. د مرکزي بانک ویان صابر مومند د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شریعت بورډ په نوبتي غونډه کې د اسلامي بانکداري د نظام په اړه باندې او د دې تطبیق په اړه باندې هر اړخیز بحث وشو. اسلامی بانکداری تاسو ته معلومات دی چې د اسلامی بانکداری نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملی دی، تطبیق شوی دی. همدارنګه په افغانستان کې به هم د اسلامی بانکداری نظام په تدریجي شکل سره چې دا یو اوږدمهاله پروسه ده ترسره کیږي.
خو خغلی مومن په دې اړه نور جزئیات ورنه کړه. دا محل په افغانستان کې د مرکزی او نورو بانکونو ډیری فعالیتونه په متعارفه باندې ترسره کیږي، خو د طالبانو بیا ځل واکمنېدو سره اوس هڅې روانې دي چې دغه سیستم اسلامی بانکداری ته واړول شي. متعارفه بانکداری په ګټه ولاړه بانکداری ده چې د بانک ګډونوالو ته ګټه د ټاکلي وخت په پام کې نیولو سره ورکول کیږي. خو اسلامي بانکداري د اسلامي احکامو پر بنسټ د سود ورکړ خلاف بانکداري ده. د اقتصادي چارپو عبد الله واحدیار به په دې اړه دا ډول نظر لري.
اوسنی شرایطو کې د افغانستان لپاره بانکداري، اسلامي بانکداري یو مثبت پیغام ده. مونته مهم دا ده چې په اسلامي بانکداري کې به د هغو هیوادونو سره چې په کې اسلامي بانکداري ته زیاته وده ورکړ شوې او اسلامي بانکداري په کې مروج ده، باید د کاروبار او د تجارتي اړیکې لا پراخ شي.
خغلی واحدیار د اسلامي بانکداري په برخه کې د ترکیه هیواد مثال وړاندې کوي او وایي چې اسلامي بانکداري باید د هغه هیواد په چیر پلی شي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې په ترکیه کې دوه ورځې تیرې کړې او په لړ کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو له ژورنالیستانو، بانکوالو، د بشري حقوقو له ملاتړو، پخوانیو والیانو، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې له غړو، حقوق پوهانو، مدني کارکونکو او یو شمیر پخوانیو وزیرانو سره کتلی. ټام ویتس پر خپل ټویټر پاڼه له هغو کسانو سره چې د ترکیه کې کتلی د لیدو کتو انځورونه هم خپاره کړي. د همداراز لیکلي چې دغه کتنو هدف دا و چې د افغانستان په اړه د بیلابیلو خواوو نظرونه واوري. له بلې خوا د افغانستان د ملي مقاومت د عالي شورا په نوم د نوي جوړ شوي ائتلاف سرچینې وایي چې ښاغلي ویست له دوی سره هم کتلی دي. دا چې پر څه مسایلو یې خبرې سره کړي تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت یو شمیر مخالفو سیاستوالو چې په ورستیو کې په ترکیه کې یو ائتلاف جوړ کړی، د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټام وستر د لوی جرګې په اړه خبري کړې دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت شورا سرچینو آزادي رادیو ته وویل په دې کتنه کې چې د یکشنبې په ورځ په استانبول کې وشوه، د طالبانو له لوري د یوې لوی جرګې په دایره دوه خبرې وشوې. د ولسی جرګې پخوانی غړي او د ملي مقاومت عالی شورا ته نږدې سردار محمد اوغلو تیر شپه آزادي رادیو ته وویل چې د لوی جرګې پر سر چې طالبانو یې د جوړېدو یادونه کړې، د ملي مقاومت شورا د غړو ترمنځ د نظر اختلاف و. د سیاست کړه
آقای ټام وست با نمایندگان مسئله لوی
شغلی ټام وست له استادو سره په کابل کې د طالبانو تر مشرۍ لاندې د لوی جرګې مسله مطرح کړې ده او توقع لرله چې د دې شورا یعنی د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت د عالی شورا غړي دي په هغه کې ګډون وکړي. په دې کتنې کې یو شمیر کسانو د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون یو مخرات کړ، خو یو شمیر نورو چې ممکن د هغو شمیر به لږ وو لیوالتیا وشو ده چې د طالبانو په لویو جرګه کې ګډون وکړي، او د دې ترڅنګ د پراخ بنسټه قومي حکومت په نوم حکومت کې هم برخه ولري،
حکومت فراگیر قومي هم اشتراک داشته باشند.
لبل خود افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا ته یو نږدې کس محمد ناطقي ویلي چې د دې شورا غړیو په دې ټینګار کړی چې د لوی جرګې تر جوړېدو مخکې دي پر یو پراخ بنسټه حکومت جوړجاړی وشي. شاغلی ناطقي چې د ملي مقاومت د عالی شورا یو مشر محمد محقق ته نږدې کس دی، پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې له ټام وست سره د طالبانو مخالفو سیاستوالو په خپل کتنه کې هم دا راز غوښتنه کړې چې د خلکو د حقونو او د تیرو شلو کلونو د بریاو په اړه دې هم موافقه وشي. تیرونه یو شمېر سیاستوال چې اکثرو یې د افغانستان د تیرو شلو کلونو په حکومتونو کې لوی چوکۍ لرلې، په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کور کې راټول شول او د طالبانو پر ضد د افغانستان د ملي مقاومت عالي شورا جوړه کړه. دوی د طالبانو حکومت ظالمانه او غاصبانه بللی او له هغوی څخه یې غوښتي چې ورسره خبرو اترو ته چمتو شي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د نړۍ په مسایلو کې به اوري چې د روسیې ولسمشر خپل ترک ساری ته ویلي مسکو تیار دی چې د انقره په همکاري د اوکراین د بندرونو محاصره کم کړي او لدې بندرونو د غلو دانو صادرات بیرته پیل شي. روسیا او اوکراین په سلو کې درس غلا نړۍ ته صادروي. ملګرو ملتونو په روسوي کې ویلي و چې د اوکراین جګړه به په ځانګړي ډول په افریقایي هیوادونو کې د قحطۍ سبب شي. تفصیل په دې راپور کې
ولادیمیر پوتین خپل ترکساری رجب طیب اردوغان ته ویلي مسکو چمتو دی چې د اوکراین د جګړې له کبله بند سوي بندرونه د انقره په همکاري د تګ راتګ لپاره آزاد کړي. کرملین په یو اعلامیه کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په قول ویلي چې په دې کې به د اوکراین بندرونه هم شامل وي. د کرملین پر اساس دواړو خواوو په تور سمندرګي او آزوف سمندرګي کې د بیړۍ چلونې د تضمین او د ایښودل سویو ماینونو د لرې کېدو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په بندرونو کې د تجارتي مالونو لسګونه بیړۍ بندې پاتې سوي او روسي ځواکونو محاصره کړې دي. د دې کار په نتیجه کې له اوکراین او روسیې څخه د غنمو صادرات درېدلې دي. دا دوه هیوادونه د نړۍ په سلو کې دیرش غنم صادروي. نړیوالې ټولنې له روسیې غوښتي چې بندرونه پرانیزي او د اوکراین د غلو صادرات پرېږدي. ولسمشر پوتین تیره اونۍ د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم اولف شولز ته ویلي و چې روسیا چمتو ده د تور سمندرګي له بندرونو څخه د صادراتو د دوام لپاره د انتخابونو له موندلو سره مرسته وکړي، خو د پاین حال کې د اوکراین د بندرونو د کلابندۍ پای ته رسیدا د هغو بندیزونو له پای ته رسیدو سره وتړل چې لویدیز پر اوکراین د روسیې له یرغله وروسته پر مسکو لګولې دي. په همدې منځ کې د ترکیې د ولسمشری دفتر ویلي چې رجب طیب اردوغان پوتین ته ویلي ترکیه چمتو ده چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره رول ولوبوي او په یو داسې څارونکي سیستم کې برخه واخلي چې اوکراین، روسیه او ملګري ملتونه پکې ګډون ولري. په مارچ میاشت کې د روسیې او اوکراین ترمنځ د استانبول په خبرو کې کوم پرمختګ ونوسو، خو ترکیه هم له مسکو او هم کیف سره نږدې اړیکې پالي
او په ځلونی د منځګړیتوب وړاندیزونه کړی دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر و بجو په ټول افغانستان کې خبرونه لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه د برخې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم. دلته د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د ننګرهار چارواکي وایي چې د تیر کال پرتلا سږ کال د شفتالانو فصل ډیر ښه شوی دی. د ولایت د کرنې ریاست چارواکي زیاتوي چې سږ کال تر اوسه پورې د شفتالانو 10,000 ټنه حاصلات ټول شوي چې دا کچه تیر کال یوازې 6,000 ټنه وه. کروندګر هم له سږني حاصلاتو خوښ دي خو اندېښنه کوي چې ښایي له پاکستانه ورواریدونکي شفتالان یې کاروبار اغیزمن کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په تیر جمهوریت نظام کې د ننګرهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست تر چتر لاندې د زنو نړیوالو موسسو په مرسته د ننګرهار په بیلابیلو لسوالیو کې د ډول ډول میوه باغونه جوړ کړي ول چې اوس په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې سکل په دې ولایت کې شفتالانو ښه حاصلات ورکړي دي. د کرنې او بولګولو او مالداري رئیس عبدالستار محمد وایي چې تیر کال په دې ولایت کې تر 6,500 ټنو پورې شفتالانو حاصلات ورکړي وو خو سکالې تر 3,500 ټنو پورې حاصل ورکړي او د سیزن تر اخیره به دا رقم نور هم لوړ شي. نوموړی وایي
تر دې د مسکال شفتالانو تقریبا 10,000 ټنه حاصل ترلاسه شوی دی چې د کال تر اخیره پورې به نور هم زیاتوالی په دې کې راشي چې باغداران او تجاران به د شفتالانو له درکه په حدود د 200 میلیون افغانۍ عواید ترلاسه کړي. تیر کال یې 6,500 ټنه حاصل ورکړی وو.
د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر هم د شفتالانو له سږني حاصلاتو خوښ دي خو په مارکیټ کې له پاکستانه د واردېدونکو شفتالانو په شتون کې خپل بازار کمرنګې ګڼي او وایي چې حاصلات یې په ښه بیه نه پلورل کیږي. دوه تنه باغ لرونکي ګلالي عمرخیل او دلاغا ناصر وایي
اوس موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو چې په آینده کې موږ ته ښه کوالټۍ والا بوټي راکړي، نیالګي راکړي او موږ سره د سورو دوایانو کومک وکړي. نو دې سره د باغونو حاصلات ښه کیږي او هم دیقانانو ته به پیاده ډېره ورسیږي. حکومت نه موږ دا خوایي چې دغه د کله میوې رسیږي باید د نورو ملکونو نه میوې بندې کړي چې زموږ دغه باغونه پیسې ډېرې وکړي، خریدار ډېر سي، په ګرانه بیه موږ خرڅ کړو.
سږکال موږ د شفتالان نه ډېر زیات راضي وو، ډېر ښه حاصل یې ورکړی و خو د بازار مزه نشته دی. رسې منډۍ کې خمال نه خرڅېږي، غربت زیات دی، خلکو سره پیسې نشته دی. کله چې دا د شفتالانو سیزن راشي دلته د پاکستانی میوې راځي. نو د حکومت موږ سره دغه مرسته وکړي چې دا د شفتالانو په وخت کې د پاکستانی میوې مخه ونیول شي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسولین وایي چې د دې ولایت په 1,500 کې د کرنې ریاست تر چتر لاندې په 3,000 جریب ځمکه خلکو ته د شفتالانو باغونه جوړ شوي چې اوس 100 ډوله حاصلات ورکوي. خو د ننګرهار باغ لرونکي کروندګر بیا د کرنې ریاست له مسولینو غواړي چې د کیمیاوي سرو او د بوټو د امراضو د مخنیوي د درملو په ورکړه کې دی ورسره مرسته وکړي.
په همدغه ننګرهار ولایت کې پاتکیګو د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم د شیدو کچه تر پخوا نږدې 2 برابره لوړه شوې ده. د دغه فارم د مسولانو په باور سمه پالنه او ساتنه او په خپل وخت خواړه او درمل ورکول هغه څه دي چې د دې فارم تولید په ورځنی ډول له 300 لیترو 550 لیترو ته زیات کړی دی. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د ننګرهار د کانال اړوند مالداري فارم چې پر شاوخوا 10 چری بزمکه پر دولتي کچا د 3 لسیزو پخوانی جوړ شوی فارم دی. د بیلابیلو نسلونو د غواګانو روزنه او پالنه پکې کیږي. دمګړې دغه فارم 278 غواګان لري چې لړلې 50 غواګانې شیدي ورکوي. د ننګرهار د کانال وادي کرنی شرکت د مالداري فارم امیر شکر الله نورزی ازادي رادیو ته وویل چې په اوس وخت کې د غفارم ته د زیاتې پاملرنې لامل دوی هر ورځ له 500 تر 550 لیټرو شیدې تولیدوي او هیله لري چې دا کچه باندې سکل 500 لیټرو ته ورسیږي.
تیر کال په دغه وخت کې موږ 300 لیټر شیدې لرلې چې اوس خوشبختانه د 500 نه تر 550 لیټرو پورې د شیدو تولید رسیدلې او آینده کې امیدوار یو چې دا تولید د موږ 500 لیټرو ته ورسیږي ځکه موږ ډېر بلاد غواګان لرو او هغه بچی راوړي او په اصل لا شي نو د تولیداتو فیصدی نور هم اوچتیږي.
د حیواني روغتیا پالانو په باور د مالداري د تولیداتو په لوړوالي کې په سالمه توګه د مالونو ساتل او په وخت درملنه هم د پام وړ رول لوبوي. د ننګرهار د مالداري فارم ډاکټر محمد اګل د دې فارم روغتیایي برخې ته په ځانګړي پاملرنې هر ډول حیواني ناروغي او درملنې ته د پوره چمتووالي د ډاډ ترڅنګ د لا ډیر لاسنیوي غوښتنه کوي.
میتابولیکي ناروغي د خاص کوم ساري امراض موږ د خدای فضل د موږ تر مخه تدابیر ورته نیول د ساري امراض موږ نه لرو ان شاء الله. او دغه د بورسلوز واکسین په خوا به د ریاست ضرورت له خوا کېده موږ ته خدای سکه لاغم بیخ نه درک د اورګ د اکثر دغه وړو خسکان د بیکول شته کال عمر کموي.
اخوا د یاد فارم کارکونکو بیا د دایمي کاریګرو واخو او نورو خوراکي توکو او برېښنا کمښت ته یادوي چې د دوی د کارونو پر وړاندې ننګونې دي او د حل غوښتنه کوي. نور محمد خان چې د کانال وادي شرکت د مالداري فارم یو کارکونکو دی وایي چې که د دایمي کاریګرو شمیر زیات او د واخو او نورو اړینو خوراکي توکو په تړاو له شرکتونو سره قراردادونه وشي نو هم به یې چارې اسانه او هم به د مالداري سم ساتنه او پالنه شوي وي.
ماشاءالله د مالداري تعداد ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دی او دغه موږ نشو کولای رسیدګي او کوم چې موږ روزمره روز ونیسو نو روزمره موږ ته دغه نشو کولای. اسی کا چتا کولے شي چتا پني کارګر او چتا موقع دغه کارګر
تنباب تم ام ضرورت شته چې خپل بیت کانال ریاست تنباب هم تولید کین نو نو منګه د سیو تر هر ریسب جوړ کړی د شرکتونو سره چې مونږ ته مختلف اولفجات او تنباب وکړي ترڅو د مونږ ضرورتونه پرش.
په همدې حال کې د کانال وادي کرنی شرکت مسؤلانو هم له ازادي راډیو سره د خپلو معلوماتو شریکولو پر مهال د مالداري فارم د اړتیا بشپړولو ډاډ ورکوي. د یاد شرکت د مسؤلینو د معلوماتو لمخې هڅې دادی چې پر اتلونکو کې د مالداري فارم لپاره په همغه سیمه کې داسې ولوی فابریکا جوړ کړي چې بیلابیل ډوله حیواني توکي تولید او پروسس کړي شي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون زلري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول اندیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډالو کوم چغلې نو ما ودا زادې راډیو ته د سترو نور میډالو کړی وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه.
السلام علیکم د هرات ولایت څخه د پنځلسمې پیرکې څخه سسر په تماس یم. موږ د دولتي کسان وو پخوا د اردو ملي کسان وو اوس چې دی پر کورو باندې ناسي وظیفه او شی مونږ لرو په پیرکې کې وروره موږ پراته یو د وخت مصرفونه مکړی دي ارچا دوه درې لکه مصرفونه بسره کړی دي ځکه خدای دولت مژ وس په زور د کور باسي ته در د کور پر مونږ پرځي وس د موږ څنګه کوم مصرفونه راکینم شي راکې په زور مونږ پکې ساخه دا وس څنګه موږ څوک په شهر کې موږ دغه نه لرو چې ویخرو.
السلام علیکم ز احسن الله حسین د هلمند ولایت څخه. موږ مشکل ده د وروره یو خو ګرانی دی د بل خوا صوبه نشته په هلمند کې اوبه ډېرې کښتې دي ما پور چارواکو سره دا هیله ده چې د زموږ اوبه راایلکي.
ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم زه زینلا احمدی خبر کوم د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ څخه. په هلمند کې اسلامي امارت تاریخ بند کړل نو دوی څه دا غوښتنه کوي چې موږ ته بدلې معاشه راکړي. دلته د نرخونه بیا حده ولړ ختلی دي نو مسلمانان ډېر د غربت سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ننګرهار ولایت دروبا ولسوالۍ د شینکی کې د سیمې نه دا پیغام تاسو ته پریږدم وروره. دا درې مکتبه دي په دې کې خزینه استادان نشته. دې ته باید د خزینه استادانو ډېر سخت ضرورت دی ځکه چې ټول انجونې د درسونه شاته پاتې شوي. دلته هیڅوک نشي کولی چې درس ووایي بیا خاص کر انجونې. دې ته باید خزینه استادان راوستل شي.
سلام امنیکی هیله میرویس اخلاقی هم د لشکرګاه شهر اوسېدونکی.
مستون زورور په هلمند کې دا ده چې د برق نشټواله دي د لاس پنځله سورج کې چې په هلمند کې برښنا کده سوی ده.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دیش میرا رتا ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422 11 24 201.
اوریدونکو